pambe se kel mande de mon fainde mande ti di be sewada pati di de mon yauna sal makamal be sewada pati sewada wo sam kacherta de taliban hukumat pade ban humun yakini kacherta de taliban hukumat fainde ta hinjuno ta de talim aw de kar zamina barabara nakri aw hak to war nakri inshallah to narewal wait kala da hukumat nakri de aw de hukumat de khatme dalo waqt ra nizdiki ge pade khatar bane یعنی بار بار رسانه کې ګورو چې خدای چا ته پکار شي نو بیا پرا چا پکې کنه نو دوی هم ځان ته خدای پکار کړی دا او دا د نجونو د تعلیم د مخنیوي په خاطر باندې کېدای شي چې په دا حالت دوام ولري د دوی حکومت هم ډېر دوام نه کوي خو په دغه کار سره د موږ یو نسل بیا بې سواده پاتې کېږي د موږ اکثره میندې د موږ خویندې د موږ اولادونه د دوی د تعلیم حق د دوی د تعلیم وخت دغه وخت ورته ضایع کېږي نو خواهشم ډېر زیات د طالبانو نه طالب وروڼو نه دا ده چې خویندو ته حق ورکوي د خویندو تعلیم حق مه صلف کوئ که چېرته د تعلیم حق کې صلف شي د دې سره د یو تعلیم یافته مور سره چې دا یو مملکت جوړېږي یو ولایت جوړېږي د تعلیم د دې سره زمونږ ټول مملکت خرابېږي طالبان په دې ښه پوهېږي چې هغوی د تعلیم باندې د ملک بیس تعداد او اساس خرابېږي نو ځکه غواړي زمونږ د مملکت هغه بیس خراب کړي
مننه آغلی الکوزی آغلی روحیه فضلی ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم چې کله چې د سولې پروسه روانه وه هغه مهال د جمهوری حکومت د طالبانو سره د خبرو پر مهال د سولې د پروسې پر مهال غوښتنه کړې وه چې طالبان دی اورباند وکړي خو طالبانو دا کار ونه کړ او جګړه روانه وساتله د دې ترڅنګ د دې پر ځای چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او د سولې او موافقې ته سره ورسیږي دوی له امریکا سره مذاکرات وکړل دوی که څه هم افغان حکومت د دوی ډیر شرطونه ومنل په د دې خبرې په شمول چې د دوی 15,000 بندیان ورخوشي کړل په دې هیله او تمه چې کېدای شي طالبان به اورباند وکړي یا به د سولې موافقه وکړي خدا کار ونسو آیا فکر کوي چې طالبان اوس هم په همدې باور دي چې کدوی پر خپل دریز باندې کلک پاتې سی او هیڅ یو څه تعامل ونه کړی او یو څه ورتیر نسی نړیوال به دوی ته بیا هم هغه سي لکه تیر ځل چې د دوی سره امریکا موافقه وکړه دا ځل به بیا هم دوی پر رسمي توګه پیژني او د دوی خبره به ومنل سي د دې پر ځای چې له دوی څخه په بدل کې د نړیوال ټولنې د برخه جوړېدو هغه معیارونه
وغوښتل سي بالکل همداسې ده لکه څنګه چې دوی مخکې 15 کاله حکومت کې تاسو یادونه وکړله کوم تاوتریخوالی چې دوی د ښځو په مقابل کې کولو له اول څخه دوی همداسې دوام لرلو د دوی ادا کارونه او بالاخره دغه کوم تړون چې دوی د تعهد چې کوم د امریکا سره لاسلیک کړی ولو هغه که چېرته دوی د ښځو د نجونو د دروازې د تعلیم همداسې بندې وساتي فکر نه کوم چې هغوی به کومه پرېکړه دوی سره او یا کوم هغه باور چې کوم باید د دوی دوو هېوادونو د ترمنځ د یو تعهد په اغېز باندې واوسي فکر نه کوم چې دا د هغوی ورسره ومني ځکه چې دوی یو ځل یادونه مخکې هم کړې وه چې مونږ اوربند وکړ بیا هغې نه وروسته هغه اوربند هم دوی اپلی کومه هغه چې دی خپل په ځان باندې وانخیسته او بالاخره باندې دوی که چېرته دغه حالت دوی د رسمیت پېژندنې مورود کې د ښځو دروازې د مکتبونو او د ښوونځیو دروازې په ځان د نجونو پر مخ باندې بندوي نو دوی دا یو ډول بېباوري ده د نورې د بېباوري ده چې هېڅ یو هېواد یوازې په امریکا نه هېڅ یو هېواد به په دوی باندې په هېڅ کوم برخه کې به دوی سره تعهد ونه کړي ځکه چې کوم ځای کې چې باور وجود ونه لري دوی یو ځل خپل په خبرو څخه تېر شول دوی بار بار په همدغه غلطي تکرارول سره هېڅ رسمیت پېژندنې مورد بیا دوی ته نه مطرح کېږي اصلا دوی چې دې لپاره چې غواړي رسمیت پېژندنې موضوع مطرح کوي نو هغوی لپاره ډېرې داسې نورې سیاسي لارې شته دی چې دوی د زده کړې مورد خپله سیاسي اړخ ته کش کړی دی نو دا رسمیت پېژندنه چې کوم د دوی امریکا سره چې کومه دغه تعهد لاسلیک هغه اصلا هغوی دې باور درلود چې ممکن دوی دغه 15 کاله چې دوی کوم حکومت وکړ شاید هغه داسې تغیر کړی اوسي مګر هغوی ذهنیتونه د دوی له اول څخه هماغه تیارول نو تر اوسه پورې نو که چېرته دوی دغسې کارونه د ښځو پر بشري حقوقو پر وړاندې باندې د ښځو دروازې هر څه بندوي نو ممکن د هغوی ورسره هېڅ کوم تعهد ونه کړي
مننه آغلی فضلی. آغلی سحر، ستاس څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالی امینه محمد د هغې خبرې په اړه باندې پوښتنه کول غواړم چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی ویلي و چې دا ډاډه نه ده چې طالبان به څه وخت خپلو جدي اقداماتو کې بدلون راولي، خو تر هغه وروسته چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال افغانستان ته ولاړ، ده بیا وویل چې طالبانو یو لوړپوړی چارواکي ورته ویلي دي چې پر داسې یوه کړنلاره باندې کار کوي چې له مخې به یې د بشري مرستو رسولو په ځینو برخو کې د ښځو ونډه اخیستو ته اجازه ورکړل سي. ستاسو په نظر آیا طالبان و نړیوالې ټولنې ته او پخپله همدغه ملګرو ملتونو ته ضد او نقیض جوابونه نه ورکوي چې هغې ښځې ویلي دي چې دا هېڅ یعنی هیله من نه ده چې د طالبانو تګلاره به بدل سي، خو دلته بیا دغه بل کس ته ویلي دي چې دوی پر یوه کړنلاره کار کوي.
نو تاسو وکتل چې دا د نږدې دوه کلونه پوره کېدونکي دي چې دوی په دغه کړنلاره باندې لګیا دي کار کوي. دا څه رقم کړنلاره ده چې نه جوړیږي؟ تاسو وکتل چې په تېره شل کلنه دوره کې یا په شلو کلونو کې افغان نجونو د تعلیم په برخه کې ډېر ښې لاسته راوړنې درلودې. په ډېرو سختو کلتوري شرایطو کې دوی ډېر ښې علمي وړتیاوې وښودلې او همدارنګه په مختلفو تعلیمي برخو کې دوی ډېرې ښې ځلیدلې دي، ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. که موږ تاسې له نړۍ پرته خپلې ټولنې او فرهنګ ته هم یوه کتنه وکړو، تاسې وګورئ چې تعلیم زموږ په ټولنه کې شرعي او هم ټولنیز جواز لري. اسلام په خپله وایي چې تعلیم په ښځو او په نارینه وو باندې فرض دی، خو طالبان بیا وایي چې د ښځو تعلیم ناجایز دی او دوی خلک په دې باندې تورنوي چې خپله خلک یا خپله راته کورنۍ او پلرونه دوی نه پریږدي چې د دوی لورګانې یا د دوی نجونه تعلیم وکړي یا زده کړې وکړي، چې دا هیڅ یو شرعي دلیل کېدلی نه شي او همدارنګه هیڅ یو قناعت کوونکې خبره هم نه ده. دا تل همدا تورونه یې لګولي دي چې کلتوري محدودیتونه او د شرایطو نه برابرېدل د نجونو د تعلیم د بندولو لامل شوی دی، او بلکې حقیقت کې داسې نه ده. تاسې وکتل چې په تېرو شلو کلونو کې چې د نجونو ښوونځي او د هلکانو ښوونځي سره جلا او په پوهنتونونو کې دوی ته ډېر ښه د زده کړو چاپېریال مساعد وو، د نجونو لپاره ډېر ښه ځانګړي ټولګي جوړ شوي وو چې الکانو جدا او جنکو جدا هلته درس ویلي. افغانستان چې خپله یوه سنتي ټولنه ده، هېڅ افغان پلار به تاسې وګورئ چې له کوره بهر نجلۍ ته اجازه ورنه کړي که چېرته هغوی په دې باندې وپوهېږي چې په شرعي او اخلاقي لحاظ د دوی نجونې یا د دوی اولادونه یا لورګانې خوندي نه وي. په میلیونونو جنکۍ ښوونځیو ته تللې، همدارنګه په زرګونو نجونې په پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي. دا یوازې په ښار کې نه وي، بلکې په لرو پرتو سیمو کې وي، په هغه کلیو کې وي چې تاسې هېڅ فکر هم نه شو کولای چې جنکۍ هلته زده کړو ته تللې، درس یې ویلې، تعلیم یې کوو. حتی تاسې کتل چې زیاتره کورنیو په خپله دوی ته ترانسپورتي اسانتیاوې مساعدې کړې وي. اوس چې طالبان په خپله د زده کړو معنی دي یا مخالفت کوي او دوی په خپله دغه بندیزونه اعلان کړي دي، نو دا خاص یو پلمه ده. تاسې په دې باندې پوهېږئ دا څه رقم کړنلاره ده؟ دا نه جوړیږي، دا د دوه کاله پوره کېدونکي دي. نور څه رقم کړنلاره، نور څه رقم دلیلونه خلک تاسې ته وړاندې کړي چې تاسې وشي کولی دی په هماغې اساس باندې؟ که حجاب ووایي، حجاب نجونو مراد کوو، که مثلا هغه کوم اسلامي ارزښتونه چې تاسې وایئ چې اسلامي ارزښتونه یې په پام کې نه نیول او په نجونو باندې زموږ په پاکو نجونو باندې دوی تور پورې کړ، په پوهنتونونو کې په مکاتبو کې دوی تور پورې کړ چې هلته دوی رقم رقم یعنی عملونه سرته رسو، حتی تر دې پورې چې دوی تابلیت کاره او دا کاره چې دا هسې یوه بهانه ده چې دوی کوو. نو تاسې مهرباني وکړئ اوس راشئ، اوس یوه کړنلاره چې تاسې دا څه رقم کړنلاره ده چې تر اوسه پورې جوړیږي نه، دوه کاله د خدای لپاره تیر شول، تر اوسه د دوی هغه کړنلاره نه بشپړیږي. نو دا خاصې بهانه ده. ملالۍ جانې تم پوهېږي، زم پوهېږم او همدارنګه ولس ټول په دې باندې پوهېږي چې دوی اوس څه رقم دا د ښځو د تعلیم خبره واخلي په یو سیاسي موضوع باندې بدله کړي. ځکه ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې نړۍ د ښځو حقونو ته پاملرنه کړې ده، نو دوی په همدغه برخه کې دوی استفاده کوي د دغې برخې نه. نو زه فکر کوم که طالبان وغواړي چې په دې برخه کې دوی ګټه وکړي، دوی ګټه نه کوي بلکې تاوان کوي. دوی په خپل هغه اعتبار نور هم له لاسه ورکوي. تاسې وکتل چې په 1995 کې چې دوی کله افغانستان کې واکمني ترلاسه کړه، په هغه وخت کې دوی د ښځو سره دغسې تعامل کړی و. له هغې وروسته چې کله اوس په 2020 کال کې په افغانستان کې دوی واکمني ترلاسه کړه، دوی په خپلو هېڅ وعدې باندې ونه درېدل او همدا یادونه کوله په خپلو مذاکراتو کې، ویلې چې موږ به د ښځو حقونو ته په هر ډول په هر رقم چې کېږي موږ به درناوی کوو. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د دوی لومړنی کار د ښځو هر ډول حق ترې اخیستل و.
مننه اغلی سحر. اغلی خاطره الکوزی، تاسو واوریدل چې اغلی سحر وویل وای دا یو پلمه ده چې طالبانو جوړه کړې ده چې ښځې درس او تعلیم ته نه پرېږدي او کار ته نه پرېږدي. تاسو په نظر کله چې طالبانو د نړیوالو موسسو او د دولتي او د غیر دولتي موسسو پر کارکونکو، پر ښځینه کارکونکو باندې بندیز ولګاوه، ښځینه کارکونکو ته وویل چې تاسو نور نسی تلای کار ته، د دې په نتیجه کې یو شمېر موسسو خپل فعالیتونه ودرول او هغه افغانان چې د لوږې سره مخامخ و، د فقر او قحطۍ سره مخامخ و، هغوی نور هم ودې ستونزې ته ورټیل وهل شول. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه طالبانو په لوی لاس نور هم پراخه کړه او پر افغانستان باندې یې لوږه راوسته؟
طالبان نه غواړي چې دغه مملکت دغه افغانستان پرمختګ وکړي. د دوی هدف دا نه ده چې زموږ وطن د پرمختګ وکړي، د دوی هدف دا ده چې موږ او تاسو له پښونه وغورځوي. نو دا موږ هر یوه ښځه چې دا هر یوه ښځه د یوې کور سرپرسته ده، یعنې اکثره دغسې نارینه ما لیدلي دي چې د هغوی دغه ښځې کار کوي او مېرمنه یې په تعصب باندې وظیفې نه لري. افغانستان کې د کار شرایط ډېر سخت دي، نو ډېر مشکل لري چې وظیفه په ډېر مشکل باندې پیدا کېږي. نو دوی هغه کار وکړه چې د هر یو فامیل د روزي مخنیوی وکړه. هغه فامیل کېدای شي یو ښځه، یو فامیل، یو مېړه، یو خواښ، یو کسر، یو شپږو اولاده ساتي، نو د هغوی په روزي کې مطلق یعنې مجبور دغه فامیل پاتې شي، یا په غلا باندې لاس پورې شي، یا فرض مثال یا غلط کار باندې لاس پورې کړي. تر اوسه که چېرته دغې فامیل صحیح کار هم کاوه، حلال رزق ځان ته راسته راوړو، خو اوس مجبوره کېږي. که چېرته مجبوره شي، مجبور دي چې په یو غلط کار باندې لاس پورې کړي. نو طالبان نه غواړي چې زمونږ وطن د پرمختګ وکړي. د فقر زمینه پکې ډېره شوه، بېکاري پکې ډېره شوه، بدبختي پکې ډېره شوه. نو په دغه اساس باندې زمونږ خلک مجبوره کېږي، انسان مجبوره کېږي چې په د خپل اولاد دپاره، د خپل فامیل دپاره، له هر ځای نه چې طالبان خو په دې فکر دي چې ښځې دې په کور کې وي، کار دې نه کوي، خو په دې فکر باندې نه دي چې دغه ښځه خو اولادونه لري، کورنۍ لري، نفقه ورباندې چې کمیړه لري. بعضې د اکثره زمونږ خویندې داسې دي چې موږ افغانستان یو غمځپلی مملکت ده، یو جنګځپلی ده، اکثره خپلو مېرمنو د لاسه ورکړي دي، کونډې دي، د کور سرپرستي مکمل دوی ته پاتې ده. دوی مجبور دي کار وکړي، که چېرته دوی نه دی کار حق واخیستل شي، نو دوی مجبور دي څه شی به وکړي؟ ماشومان یې لولږي، دوی مجبور دي یو غلط کار باندې لاس پورې کړي. نو طالبان ښه په دې پوهېږي، خو داسې ده چې هغوی غواړي چې زمونږ دا د وطن حالات نور هم خراب کړي او خلک ځان ته مجبور کړي او د خلکو د مجبوریت نه استفاده وکړي.
مننه اغلی روحیه فضلی. تاسو ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې خبرې یادونه وکړم چې تر دوی اونۍ زیاته موده وړاندې دوی وویل چې یو ټیم یې ګمارلی دی چې له افغانانو سره د طالبانو چلند و ارزوي او له مخې به دوی له طالبانو سره خپل د تعامل کړنلاره روښانه کړي. ستاسو په نظر آیا داسې امکان لري چې امریکا به اوس له دې وروسته پر طالبانو باندې کوم یعنی د فشار ټکی ولري چې ور باندې وی کاروي؟ ځکه چې تر اوسه پورې خو طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي او که دغه بشری مرستې قاطع سي، دا خو افغانانو ته ستونزه جوړوي که داسې طالبان دومره ورڅخه اغیزمن نسي.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو ویل، د فشار ټکی تاسو یادونه وکړله. که چېرته اوس امریکا لپاره یوازنۍ د فشار نقطه چې کوم ده د طالبانو لپاره، هغه د ښځو د حقوقو یادونه ده، یا د ښوونځیو کوم چې د ښوونځیو دروازې په دوی باندې بندې کړي دي، د دوی یادونه ده. کېدای شي چې دغه کومه ډله چې دوی امریکایانو د طالبانو سره د تعهد مواردو کې دغه کړې ده، جوړه کړې ده، نو کېدای شي چې دغه ډله که چېرته دوی په موافقې ته ورسېږي، نو هېڅ ډول کوم د فشار نقطه به هم موجوده نه اوسي. په داسې حال کې چې امریکا د هېڅکله هم د ښځو پر خلاف باندې کوم د ممانعت د تعلیم پر وړاندې نه ښایي، ځکه چې هغوی د خپل د ځکه هغوی پوهېږي چې کوم ډول کارونه چې یوې ښځې یوه مېرمنه کولی شي، نو ممکن په سړی یې ونهشي کولی. او نو په همدې مورد کې چې دغه کومه ډله ده او دا طالبان نوموړي چارواکي، دوی که چېرته دوی په خپلو منځونو کې تعهد وکړي، نو که چېرته طالبان دا ورسره ومني، نو دغه مورد کې ممکن امکان شته دی چې دغه موضوع حل شي. او که چېرته دوی طالبان بیا هم دغه د زده کړې موضوع بیا هم د رسمیت پېژندنې په مورد پورې تړي او بیا هم دا سیاسي اړخ ورته ورکوي، نو امکان یې نشته دی چې هېڅ کوم هغه یوه ډله چې کوم امریکا او پوس هم جوړه کړې اوس لپاره ممکن دا هم له منځه لاړه شي. دا خو په ښکاره ډول بیا داسې کېږي چې لکه طالبان چې په خپل لاس باندې خپل هېواد نور هم نوموړی افغانستان خرابولو ته دغه کې، کله چې یو نظام یا کوم نظام چې دی د بل هېواد په ویناو سره خپل د هېواد مخې ته بیایي، هغه نظام هېڅکله پایدار نه پاتې کېږي. او په دې هم نه پوهېږي بیا چې په چا سره په کوم مواردو کې تعهد وکړي. نو کله چې افغانستان نوموړي طالبان چې وکړي خپل نظام اوس نظام پکې موجود دی، دوی د پاکستان په ویناو سره که چېرته دا همداسې خپل خبرو خپلو کارونو ته پالیسیو ته دا ادامه ورکړي، ممکن چې امریکا خپل کومه مرسته چې ورسره یا اراده یې کړې ده، یا کومه مرسته چې ورسره کومې ډلې چې جوړوي، ممکن دا هم ورته خلاص واخلي. ځکه چې دغه نوموړی یو هېواد چې کوم نظام جوړوي، دا باید خپل په خپلو پښو باندې ولاړ اوسي، نه دا چې د بل هېواد ملاتړ په وینا سره ته خپل د هېواد هر څه مخې ته بیایه. نو دا خو یو ډول غیر قانوني غیر اصولي کار دی چې ته د بل چا په وینا سره د ښځو په انجونو ښځو باندې په مکاتب او پوهنتونونه بندوه. نو ممکن چې امریکا په دغه مورد کې ورسره هېڅ کوم تعهد بیا ونه کړي.
مدنه آغلی فضلی، آغلی سحر، د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان نید پرایس ویلی دی چه پر شدزو او پتیره بیا پر انجونو باندی د بندیزونه د دوی لپاره د منولو وړ ندی، او امریکا با پر طالبانو د فشار پر راوستلو سره حتی وکړه چه دا پریکړه لغوه سی. ستاس په نظر امریکا څنګه پر طالبانو باندې فشار راوستلی سی؟
د کچیرته مثلا امریکا وغواړي په طالبانو باندې فشار راولي، یو دا چې د رسمیت پیژندلو هغه ده چې دوی د هیڅ کلم په رسمیت نه پیژني، ځکه د طالبانو ټول هدف دا دی، اصلي هدف یې دا دی چې دوی باید په امریکا کچیرته امریکا نن وغواړي طالبان په رسمیت وپېژندل شي یا وپېژني، ټوله نړۍ دې ته اماده ده چې په رسمیت وپېژني. او د طالبانو یوازنی هدف هم دا دی چې دوی په رسمیت وپېژندل شي، ځکه یې خو د ښځو موضوعات ډېر کلک نیولي او هر محدودیت چې لګول کېږي په ښځو باندې دوی لګوي. او دوی پوهېږي په دې باندې چې نړیواله ټولنه، امریکا او همدارنګه دې ته ورته نور ټول هېوادونه چې دي، دوی د ښځو د حقونو تامینول غواړي. نو که چېرته امریکا یا مثلا نړیواله ټولنه غواړي چې په طالبانو باندې فشار راولي، دوی د هیڅ کله دا هڅه نه کوي. زما په نظر باندې دوی په رسمیت نه پیژني، ځکه دا یو ښه لاره ده د دې لپاره چې دوی د ښځو حقونو غوښتونکي دي او همدا نارې دا وهي چې موږ د ښځو حقونه غواړو، همدغه لاره دی ونیسي، همدغه لاره دی تعقیب کړي او همدغه موضوع دوی کلکه کړي. پس د هغې نه بیا طالبان دې ته مجبوریږي چې نور نړیواله ټولنه دې ته اماده ده چې موږ په رسمیت وپېژندي، نو هغوی بیا یو څه به په دغه موضوع کې دوی خوشبیني وښایي، یو څه به راسست شي تر څو وکولی شي د ښځو کوم حقونه چې دي، تر ټولو مهم د تعلیم حق دی، هغه باید ورته ورکړل شي. نو زه فکر کوم تر ټولو ښه لاره به همدا وي.
مننه. آغلی الکوزی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په خپلو خبرو کې ویلي و چې د اسلامي همکاریو سازمان د استازو په ګډون به دوه سیمه ییز پلاوی د راتلونکي مارچ میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته ولاړ سي، او د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. ستاسو په نظر آیا دغه پلاوی چې افغانستان ته به ولاړ سي او د اسلامي همکاریو سازمان استازي به پکې ګډون کوي، د دې نورو غونډو په پرتله به څومره توپیر ولري؟ ستاسو په نظر دا به څومره اغیزمن وي چې ځکه چې تر اوسه پورې ډیرو چارواکو له طالبانو سره خبرې کړې دي، دغه دوی غونډې به څومره، دا دوه پلاوی به څومره تغییر راولي؟ آیا کوم فرق به راولي که نه؟
من خو ډیر دې ته خوشبینه یاستو، ډیر ورته خوشبینه یاستو، ځکه چې موږ مارچ میاشتې ته ډیر خوشبینه یاستو چې دوی راځي. زمونږ امید او توقع دا ده چې کېدای شي طالبان یې ومني، او الله پاک دې کړي چې طالبان یې ومني. خو طالبانو زما په نظر باندې، زما خپل هغه شخصي کوم نظر چې دم دوی د جمهوریت په وخت کې تاسو ته معلومه ده، دوی ډېرې وعدې وکړې خو په خپلو وعدو باندې وفا ونه کړه. دوی ویلي چې موږ به د ښځو تعلیم د ښځو د حقوقو مخالف نه یاستو. بیا هم چې طالبان کله راغله اول نه تر شپږمه پورې دوی د مکاتبو مخنیوی وکړ، صرف د نجونو دپاره البته، نو بیا هم خلکو دونه مخالفت ونه کاوه، ځکه دوی ویلي چې موږ غواړو هغوی ته یو مناسب پلان جوړ کړو، یوه طرحه جوړ کړو، مکاتب بېرته شروع کوو. نو خواږه دوی په دې پلان او طرحې باندې کار کوو چې د پوهنتونونو مخه څنګه ونیسي. نو په خوا کې د نجونو د تعلیم د تحصیل حق یې مرنه واخیسته. نو دغه د مارچ میاشتې دغه کوم میټینګ چې د دې ته مونږ چې د طالبانو سره کېږي، د ملګرو ملتونو د سازمان او طالبان تر منځ کېږي، دې ته مونږ ډېر خوشبینه یاستو چې کېدای شي طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي. نو امید الله ته لرو چې طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي. خو بیا هم هغه زه کوم کوم شخصي نظر لرم، طالبان هېڅکله د دې فیصلې نه تېرېدونکي نه دي چې دوی د دې نجونو حق ورته ورکړي. دوی د نجونو په خلاف باندې دي، او دوی ته دا یو سیاسي لوبه ده، او د دې نه په استفادې دوی ډېرو غټو پلانونو ته ځان رسوي. نو الله پاک دې وکړي چې د نجونو حق خلق نه شي، او دا یو سیاسي غونډه نه شي، یو سیاسي لوبه نه شي. د موږ تاسو نجونو مظلومې دي چې د دوی د تعلیم حق ورنه وانخیستل شي.
مننه. آغلی روحیه فضلی، ستاسو په نظر دغه د راتلونکي مارچ میاشتې کې چې دوه دانې د اسلامي همکاریو سازمان د استازو دوه پلاوی افغانستان ته به ولاړ سي، تاسو له دې غونډو څخه څه تمه لرئ د یو افغاني ښځې په توګه؟ او آیا فکر کوئ چې دا ځل به کوم فرق وکړي که نه، کوم تغییر به راسي که به هماغسې طالبان پر خپله خبره ټینګ پاتې سي؟
دا چې طالبان وایي چې په انجونې په حجاب مې کوم پانتونونه چې بند کړل او مکاسبو دروازې چې بند کړلې، دوی دا دلایل چې که څه هم معقول نه ول وړاندې کړل چې د حجاب نه مراتول اخلاقي فساد موجود و، دې لپاره دا یو بهترینه ممکن بهترینه غونډه کېدلی شي، ځکه چې هلته کوم اسلامي همکاران چې کومه راځي دوی لپاره کېدای شي داسې معقول دلیلونه ورته وړاندې کړي چې کوم فساد که چېرته واقعا هم اول خو شتون نه لرلو په پوهنتونونو او په مکاتبو کې، ځکه چې هلته رسمي ځای دی او داسې فساد لپاره کومه زمینه مساعده نه وه. که چېرته بیا هم د دوی په وینا سره داسې کوم څه ول، نو دوی ته به دا معلومه شي چې په که چېرته واوسي هم، نو دې لپاره نورې لارې شته دي چې دا نورې لارې هم شته چې دوی د دې هر څه مخه ونیول شي. خو د دوی ممکن هغه دوه پلاوی طرف چې کوم دي هغوی اورلا شي، دوی ته قناعت ورکړي چې که چېرته واقعا هم ستاسې هدف دا اوسي چې دغه فساد یا دغه کوم څه چې تاسې دلایل وړاندې کړي د مکاتب او د پاتونو د بندولو لپاره، که چېرته واقعا هم دا خبره اوسي، نو دغې لپاره نورې لارې چارې شته دي چې تاسې مخه ونیسئ. که څه هم هېڅ د افغانستان کې داسې زمینه نه ده مساعده شوې، هېڅ کوم مکتب، هېڅ کوم پوهنتون که خصوصي دی که دولتي دی، چې په دا ډول کوم دلیلونه چې د حجاب د موردو یادونه کړې ده او همدارنګه د اخلاقي فسادو یادونه دوی کړې ده، دا اصلا زمینه نه شته دی. خو دوی دلایل وړاندې کوي چې د په دغه اساس باندې موږ دا مکاتب بند کړل تر څو د دغه اخلاقي فساد څخه موږ مخنیوی وکړو. خو کېدای شي چې دغه کومه غونډه دادې ته موږ ډېر په واقعا هم هیله من یو چې کېدای شي چې داسې یو څه تغییر د دوی اراده او کوم پالیسي چې دوی لري ممکن چې یو څه تغییر تاثیر پکې راشي. خو تر زیاته حده پورې دوی چې دی کوم هغه تیاره ذهنیت چې کوم لري، نو خدای دې وکړي چې د هغه تغییر شي د دې سره، او هغه کوم دواړه لوري چې کوم دي هغوی ورته داسې یو دلایل او داسې معقول څه وړاندې کړي چې دوی خپل دې پرېکړې څخه تېر شي.
ډېره مننه آغلې نفیسه سحر. ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې د افغان ښځو څخه مشوره وسي چې د دوی غوښتنې لکه یو دوه درې څلور دومره یا د دوی عمده غوښتنې څه دي له طالبانو څخه، چې دوی ته کوم مسایل مطرح دي، کومې ستونزې ورسره مخامخ دي چې هغه باید حل سي. ستاسو په نظر افغان ښځې به دغو استازو ته څه ووایي؟
زه فکر کوم چې زمونږ د وطن د روښانه راتلونکي لپاره د ځوان نسل په سالمه روزنه او ښوونه کې دی، که نه یعنی چې موږ کوم هغه د وطن راتلونکی یا پرمختګ وینو، هغه د ځوان نسل په تعلیم کې ده، په زده کړه کې دی، چې دا د ټولو ښځو غوښتنه ده. زما په نظر زه فکر کوم چې ځکه زه خپله یوه ښځه یم، او دا غواړم چې زما د ټولنې یوه ښځه دي هغه درس ووایي، هغه د تعلیم وکړي، هغه د خپل حقونو څخه برخمنه شي. ځکه د نجونو تعلیم څو ځله د هلکانو له تعلیم څخه ګټور دی. که د ورځې شل کانالونه او بندونه هم پرانیزئ، تر هغو مو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې وي، هېڅکله به دغه ولس یا دغه 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 د افغانستان کوم نسل چې ده هېڅکله به اسلامي امارت ته د یو نظام په سترګه ونه ګوري. همدارنګه اوسنیو حاکمانو ته باید یادونه وکړو، لکه څرنګه چې یو کور بې ښځې نیمګړی دی، همداسې یوه ټولنه هم د ښځې له نشتون څخه نیمګړې ده. د ټولو ښځو غوښتنه همدا ده چې دوی ته باید په دولت کې د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق ورکړل شي، د تحصیل حق ورکړل شي، ځکه دا 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 ټولنه بې ښځې نیمګړې ده، او نشي کېدلی چې بې ښځې دغه ټولنه مخته لاړه شي. نو خدای دې وکړي چې طالب چارواکي دا درک کړي، او طالب چارواکي هغه کوم خپلې غوښتنې چې لري له هغوی څخه تېر شي، او دغه ښځو ته چې دوی په تېرو څلوېښتو کلونو کې باید زه ووایم چې دوی تعلیم وکړه، زده کړې وکړي، دوی شپه او ورځ خپله یوه کړه، سره له دې چې موږ په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه ډیر زیات لرو، ولې دوی بیا هم د هغه زنځیرونه هغه کړۍ دوی ماتې کړې، مګر دوی لاړه درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، او دوی خپلو هغه هیلو ته ځانونه ورسول. ولې متاسفانه چې یو ځل بیا د دې اسلامي امارت په راتلو سره، باید د طالبانو په راتلو سره، د دوی هغه ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې. زه په خپل باید یادونه وکړم چې زه په خپل په ننګرهار کې او همدارنګ په کابل کې څو ټولګي ما جوړ کړي دي د ښځو لپاره. هغه خويندې چې هغه د شپږم ټولګي پورته دوی ته نور اجازه نه و چې دوی درس تلاړ شي یا مکاتب یا ښوونځي تلاړ شي، ما په خپل څو ټولګي ورته جوړ کړي دي په ننګرهار او په کابل کې، چې هغه ته مې استادان نیولې دي، چې هغه په ډیر کم معاش باندې یا په ډیرو کمو پیسو باندې دوی هغه ته درس ورکوي، او د شپږم ټولګي نه پورته دوی ورته کتابونه اخیستې دي، او هغه ورته هر ورځ دوی په خپل وخت باندې راځي. خو سره دې دومره محدودیتونو بیا هم چې مشکلات ډیر زیات وو، هر ورځ دوی ته تهدیدونه وو، ولې بیا هم دوی خپل درس ته په ډیره مینه راځي، او دوی غواړي چې دوام ورکړي ورته. زما هم دومره وسه کېدله چې زه مې د خپلو خویندو لپاره وکړم، د راتلونکي لپاره هم زه دا غواړم. خو دا د دولت مسؤلیت دی، دا د دولت وجیبه ده چې دوی باید خپل ولس ته د زده کړو حق ورکړي، د تعلیم زمینه ورته مساعده کړي. دا د خلکو کار نه دی، ولې سره د دې بیا هم یعنی یوه ښځه د یوې ښځې په درد باندې ډیر ښه پوهیږي. مثلا په افغانستان کې تاسو وکتل چې ډېرې نجونې بیچارهګانې په سترو سترګو له پوهنتون څخه وشه شړل شوي، له مکاتبو له دروازو څخه یې وشړل شي، مګر زه دا درک لرم. زه د یوې خور په درد باندې زه ډېره ښه پوهېږم، دا اوس زه په خپل حق باندې پوهېږم چې زه په اسلام کې، زه په قانون کې کوم حق لرم. دغسې یوه ښځه یو جلی چې سبا ورځ د دې افغانستان راتلونکي د دوی په لاس کې ده، هغه په خپل ټولو حقونو باندې پوهیږي. او زما وړاندیز دا ده چې نور د دغه بندیزونه، دغه څه چې محدودیتونه چې دوی لګولي دي، دا د نور ایسته کې د ښځو پر وړاندې دوی ته د حق ورکړي، هم په دولت کې، هم په کار کې، هم په تعلیم کې، هم په هره برخه کې دوی ته حق ورکړي، ترڅو دوی وکولی شي چې د اسلام د خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم کې د خدای او د رسول د وړاندې روس مخکن کېږي. او چې خدای جل جلاله چې خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته کوم امر کړی چې اقرا یا تاسې ولوله، دوی ته هم باید دغه حق ورکړي.
مننه، ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، د نور بس د خپرونې وخت پای ته رسیږي. ل خپلو دروسرو میلمنو اغلی نفیسه سهار، خاطره الکوزی او روحیه فضلی څخه په ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.